السلام علیکم د آزادۍ رادیو سهارنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلیږي. په پام کې ده چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین نن پیل شي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې وایي دا کمپاین به نن د افغانستان په ټولو سیمو کې پیل شي. د بنسټ له خلکو غوښتي دي چې په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ په له منځه وړلو کې ونډه واخلي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پولیو پکې شته. د راپورونو له مخې په 52 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 290 پیښې ثبت شوې دي. په افغانستان کې له څه مودې راهیسې د پولیو واکسین کور په کور نه، بلکې اکثرا په جوماتونو کې تطبیقیږي. پولیو یوه ویروسي او ساري ناروغي ده چې علاج نه لري، خو یوازې د واکسین په وسیله وقایه ممکنه ده. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې له دې سازمان سره د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې 440 روغتیایي کلینیکونه بند شوي دي. ډبلیو ایچ او پرون په یو راپور کې وویل چې د دې روغتیایي مرکزونو د بندېدو په نتیجه کې د افغانستان په دیرشو ولایتونو کې شاوخوا 3.5 میلیونه خلک اغېزمن شوي. په راپور کې راغلی دی چې د افغانستان په ختیځ کې د 80، په جنوب ختیځ کې د 70، په دایکنډي او بامیان کې د 80، په شمال ختیځو ولایتونو کې د 12، او په کابل، لوګر او میدان وردګو کې د 11 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درېدلې دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د پنجشنبې په ورځ وویل چې د بودیجې د کمښت له کبله به شاوخوا 6.3 میلیون افغانان چې اکثرا ښځې او نجونې دي، روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي بې برخې شي. د پاکستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د ازبکستان، افغانستان او پاکستان د ریل لارې د پروژې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپله ایکس پاڼه دا خبر ورکړی او لیکلی دی چې مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف د ټلیفوني خبرو پر مهال هیله څرګنده کړه چې د سیمه ییز اتصال د دې پروژې د موافقې طرحه به ژر تر ژره بشپړه شي. بیان زیاتوي چې دواړو جک پوړو ډیپلوماتانو د سیمې پر روان وضعیت هم خبرې وکړې. د ترانس افغان د ریل لارې د پروژې د تطبیق درې اړخیز توافق د 2023 کال په جولای میاشت کې د سیمه ییز تجارت د پیاوړتیا او د پاکستان له بندرونو سره د منځنۍ آسیا د وصلولو په هدف لاسلیک شو. د اورګاډي دا پروژه چې د ازبکستان له ترمز ښاره پیلیږي 180 کیلومتره اوږدوالی لري، له مزار شریف او لوګر څخه تیریږي او د خرلاسۍ بندر له لارې د خیبر پښتونخوا کرمی سیمې ته ننوځي. اسرائیلي چارواکي وایي په بشري مرستو بار 110 لارۍ پرون غزې ته ورسېدې. د فلسطین په چارو کې د اسرائیلو د حکومت ځانګړې ادارې پرون خبر ورکړ چې په دې مرستو کې اوړه او نور غذایي مواد شامل دي. د ادارې په یو بیان کې دا هم ویلي دي چې د اسرائیلو دفاعي ځواکونه به د غزې په ترانګه کې خلکو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکړي، خو په عین حال کې به تر وسې هڅه وکړي چې دا مرستې د حماس تروریستي ډلې ته ونه رسیږي. په تیرو دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره تېره اونۍ جګړه ځپلې غزې ته بشري مرستې ورسېدې. اسرائیلو د مارچ میاشتې له پیله دې ترانګې ته د بشري مرستو پر رسولو بندیز لګولی او وایي چې حماس ډله دا بشري مرستې پلوري، سو وسلی او پیری او خپل جنگیالیو ته پیسې ورکړي. د ملګرو ملتونو مرستندویو مؤسسو خبرداري ورکړي چې که پر بشری مرستو دا محدودیت دوام وکړي نو ښایي غزه له قحطۍ سره مخامخ شي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سخت انتقاد کړی او ویلي دی چې دای پر مسکو د نورو مالی اقداماتو په اړه غور کوي. ترامپ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې روسیې د اوکراین پر خاوره د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو د خونړیو حملو لړۍ پیل کړې ده. ترامپ پرون په نیوجرسي کې خبریالانو ته وویل چې دی د پوتین له اقداماتو خوشحاله نه دی، ځکه د ده په وینا پوتین ډیر خلک وژني او دی نه پوهیږي چې په هغه څه شوي دي. ترامپ وویل دی پوتین له اوږدې مودې راهیسې پیژني، خو اوس هغه پر ښارونو توغندي وروي او خلک وژني. له دې څرګندونو وروسته ترامپ وویل چې قطعاً به پر مسکو د نورو بندیزونو د لګولو په اړه غور وکړي څو د سولې خبرو ته یې اړ کړي، خو هغه کوم مشخص اقدام یاد نه کړ. ترامپ دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر خپل اصلي متحد د بیساري انتقاد په ترڅ کې هغه څه چې نوموړي د روسیې د حملو پر وړاندې د متحدو ایالتونو چوپتیا وبلله وغندل. د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو د روسیې د تیرو دو ورځو حملو 14 کسان ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. خبرونه مولا آزادۍ رادیو واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، نن دوشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا 15مه ده چې د 2015 میلادي کال د مې له 16مې سره برابره ده. راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. و باورې چې ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې پر بشري مرستو محدودیتونه د طالبانو د لاسوهنو نتیجه ده. په یو بل راپور کې به واورئ چې هند افغانانو ته د ویزو د صادرولو لړۍ بیا پیل کړې ده.
چې د هند حکومت پریکړه کړې ده چې بیرته د ویزې سیکشن فعالیت ته ډېر ښه خبر دی، او زموږ تجارت خصوصا صادرات به نور هم زیات شي د هند سره.
په تهران کې د افغانستان د سفارت د قنصلي خدماتو ځنډیدل به په دې هیواد کې د ډېره افغان کډوالو پر ژوند څه اغیز ولري.
دلته یو حال دی چې ټول افغانان ښځې ځوانان سپینګیری د خپلو هویتي اسنادو تذکیرو نکاحت او پاسپورټونو جوړولو په لټه کې دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرایلو اروپایي متحدانو د غزې په تړانګه کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبري مجلز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچاوي په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو په برخه کې 3% محدودیتونه د طالبانو د مستقیمو مداخلو له امله لګیدلی وو. د اوچا د راپور له مخې چې پرون خپور شو، دا رقم د مارچ د میاشتې پرتله 14% زیاتوالی ښیي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د مرستندویو ادارو په چارو کې د لاسوهنو ادعاوې رد کړې وې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي لا هم د طالب چارواکو مستقیمې لاسوهنې په افغانستان کې د بشري فعالیتونو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ دی، او د اپریل په میاست کې 44 داسې پیښې ثبت شوي چې د مرستو په رسولو کې د محدودیتونو 83% جوړوي. د اوچا تازه راپور چې د افغانستان بشري لاسرسي ته کتنه او د 2015 کال اپریل په سرلیک د یکشنبه په ورځ د مې په 15 مخبور سوی پکې راغلی چې دا شمیر د مارچ میاستې په پرتله 14% زیاتوالی ښیي، او د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د 15 بشري فعالیتونو د موقتي ځنډیدو لامل سوي دي. وړاندې راغلي چې د پیښو کې د مرستو د ویش په بهیر کې لاسوهنه، د هوکړه لیکونو په لاسلیک کې ځنډ، د استخدام او تدارکاتو په برخه کې د مرستو د اخیستونکو د نوملړ په تعینولو کې لاسوهنې، د کارکوونکو د لیست او نورو حساسو معلوماتو غوښتنه، او په مرستندویه فعالیتونو کې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو لګول شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر زیاته کړی چې دغه مداخلې د 2040 میلادي کال د اپریل په پرتله 25% کمی سوي، خو ټینګار کوي چې د شمیرو کموالی د وضعیت د ښه والي په معنا نه دی، بلکې په ټکو یې د امریکا د مرستو د بندېدو له امله د ډیری مرستندویه بنسټونو د فعالیتونو د کمیدو یا بندېدو له امله دي. د اوچا د راپور له مخې د اپریل په میاشت کې د مرستندویه کارکوونکو پر وړاندې تاوتریخوالی هم زیات سوی، په داسې حال کې چې په وو پیښو کې د 14 نارینه او 13 ښځو په ګډون 29 د بشري مرستو کارکوونکي نیول سوي دي. راپور زیاته کړی چې په اپریل میاشت کې د سب سبیو ټولو پیښو 18% په ځانګړې توګه جنسیت پورې تړلې وې چې ښځینه کارکوونکي یې په نښه کړي دي. هغه شمیره چې د تیرې میاشتې په پرتله د مرستندویه فعالیتونو په برخه کې پر ښځو باندې د فشارونو 83% زیاتوالی ښیي. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې د مرستندویه ادارو په چارو کې د لاسوهنو ادعا رد کړې ده. تر دې مخکې هم د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په ګډون ځینو بنسټونو ویلي چې په افغانستان کې بشري کارکوونکي د طالبانو مستقیم فشار د پروګرامونو په طرحه تطبیق او پلي کولو کې له لاسوهنو د طالبانو لخوا ټاکل شویو کسانو ته د خوراکي توکو او نورو مرستو انتقال لاسوهنو او د استخدام په بهیر کې د طالبانو د کسانو په زوره ځای په ځایولو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې دا فشارونه او لاسوهنې د مرستو اغیزمن او پر وخت رسولو ته ګواښ پېښوي او د دوام په صورت کې به یې افغانستان کې بشري ناورین لا پیچلی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اوچا لخوا د خپرو شویو شمیرو له مخې په افغانستان کې سږ کال نږدې 20 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړمن دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
هندی رسنۍ وایي نوی ډیلی له څلور کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا افغانانو ته د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړې ده. هندو په نوم ورسپانې د هندي چارواکو له قوله په یو راپور کې ویلي دي چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلان کولی شي په آنلاین ډول د هند د ویزو غوښتنه وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې افغانان په ځانګړي ډول هغوی چې بهر ته د تګ کیسونه او ناروغان لري د پاکستان او ایران د ویزو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. تازه نوی ډیلی له څلور کلن ځنډ وروسته افغانانو ته د ویزو ورکول پیلوي. هندي رسنیو له ډلې د هندو ورځپاڼې خبر ورکړی چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلین کولی شي د هندي ویزې غوښتنه وکړي. ورځپاڼې لیکلي چې دا اقدام د تیر اپریل میاشتې په وروستیو کې د نوي آنلاین ویزې د ویبپاڼې په پرانیستلو سره پیل شوی. دغه ورځپاڼې د هندي چارواکو له قوله ویلي افغانان اوس د سوداګرۍ، درملنې، زده کړو او نورو موخو لپاره ویزې ترلاسه کولی شي، خو د هندوستان حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په جرمني کې یو افغان چې کال مخکې د آنلاین ویزې غوښتنه کړې وه خو کوم ځواب یې نه و ترلاسه کړی، ازادي راډیو ته وایي تازه یو ایمیل ترلاسه کړی چې کولی شي بیا ځلې د آنلاین ویزې غوښتنه وکړي. موږ هڅه وکړه داسې کسان د مرکې لپاره ومومو چې تر اوسه یې له دغه بهیر ویزې ترلاسه کړې وي خو بریالي نه شو، خو د بیلابیلو دغو کټګوریو افغانان د هند حکومت له دې اقدام هرکلی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي دا چې هند د افغانستان سوداګریز مهم شریک دی او د افغانستان ډېرې توکي په دې هیواد کې ښه بازار لري. د ویزو پیلېدل د افغان سوداګرو لپاره یو ښه زیری دی. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره به هند ته د افغانستان په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
د هند په بازارونو کې زموږ زراعتي محصولات که وچ او تازه میوه ده، که طبي نباتات دي او که همدارنګه معدن دی، ډېر ښه مارکیټ لري. اوس چې د هند حکومت پریکړه کړې ده چې بیرته د ویزې سیکشن فعالوي، دا ډېر ښه خبر دی. موږ دا استقبالو او زموږ تجارت خصوصا صادرات به نور هم زیات شي، د هند سره واردات به مو هم زیات شي او هغه ستونزې چې په تجارت کې لرو دا به حل شي. دا ډېره مهمه ده او ډېره جدي اړتیا ده.
نوموړی وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې هند د افغانانو لپاره د ویزو ورکړه بنده کړې وه، افغان سوداګرو خپل مالونه د کمیشن کارانو له لارې دوهم او دریم لاس د هیواد ته استول چې ګټه کم او ستونزې زیاتې وي. په ورته وخت کې یو شمېر ناروغان او محصلین هم د هند له دې اقدامه خوښ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکی او 50 کلن محمد خان چې د زړه ناروغي لري او 2 ځلې په ګاونډي پاکستان کې جراحي عملیات هم کړی، وایي اوس ورته په کابل کې روغتیا پالانو هند ته د تګ سپارښتنه کړې.
زیاده لرم چې زه خپل د ویزې بندوبست وکم چې زه لاړ شم هندوستان ته، لاړ شم د خپل د علاج په خاطر، ځکه زما زړه غټ دی، زما نور امکانات نشته او پاکستان کې علاج نه کیږي. چې ورشو ګولۍ راکړي ګولۍ سره خنیمه، دا اوس هم زما سام بندیږي، زما زړه باندې درد هم راځي، وزن نه شم جګولی او پیسې هم لاړ، دوه وارې اپریشن مې وکړو، یې امکان خم نه یم. ډاکټران موږ ته دا وایي چې هندوستان ته لاړ شي، هندوستان کې دوا ښه ده، توابت نگانه د دوی خدا ډاکټرانې خدي.
یو شمیر ماسلین هم چې د هند ویزو د ستونزې لامل یې زده کړې نیمګړي پاتې دی، وایي د تعلیمي ویزو په اخیستلو سره به د نیمګړو زده کړو هیلې پوره شي. د کابل یو اوسیدونکی محمد زمان چې مخکې د هند په گجرات پوهنتون کې محصل و، ازادي راډیو ته وویل
په هند کې ډیر چانسونه شته دا یو خبره دل شو وس او زه فکر کوم چې د افغان ځوانانو لپاره په هند کې د سبقونو ویل لپاره دغه د ویزو پرانستل یو خ فرصت او خ چانس دی
زما زده کړې نیمه پاتې وي دا چې اوس ویزې پر شولې زبې زل بیا په هند کې خپل سبقونه پیلوم زده کړې به بشپړو
د یادونه د پرمختګ ورو سره هغه دی چې په دې روسي کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او نوې ډیلی ترمنځ راشه درشه زیاته شوې څو ورځې وړاندې د هند او پاکستان ترمنځ له پوزي نه خطي ورو سره د هند بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست سره په لومړي ځل ټلیفوني خبرې وکړې له دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی افغانستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي سازي جی پی سنگ سره کابل کې په لیدنه کې هله خوده لوي چې لنیوی ډیلی سره به اړیکې پراختیا عمومي په دې اړه په خبره شوی خبر پانه کې راغلی و چې امیر خان متقی افغانانو په ځنګړي ډول د سوداګرو ته د ویزو د ورکړې د بیا پایل غوښتنه هم کړې و دا په داسال کې د چې ډیلی په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته نه یوازې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل بلکې د صادرو شوی ویزو د لغوه کېدو اعلان هم وکړو
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
زموږ غاغله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو وړاندې خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته په داسې حال کې چې په غزا کې د اسرایلو پوځي عملیات روان دي د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي نړیواله ټولنه باید یو اقدام وکړي څو د غزې جګړه پای ته ورسیږي د غزې روغتیایي چارواکو پرون په دې سیمه کې په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې د 8 کسانو د مړینې خبر ورکړ د غزې د روغتیا وزارت وویل چې اسرایلو په 13 مارچ میاشت کې د اوربند تر ماتولو وروسته نږدې 3800 فلسطینیان وژلي دي اسرائیل ګواخ کړی چې که حماس د لپاتې 850 اسرائیلی ارغمل خوشی نکړي نو غزه به ویجاړه کړي په داسې حال کې چې حماس ډلې ویلي دي چې اسرائیلی ارغمل به یوازې د دایمي اوربند او اسرائیلی ځواکونو د وتلو په صورت کې خوشی کړي په دې ترڅ کې یو فلسطینی ډاکټر ویلي دي چې للاسو ناروغو ماشومانو څخه 9 تنه د جمعې ورځې په بمباریو کې وژل شوي دي داسې مهال چې اسرائیلو په غزه کې خپل پوځي عملیات پراخ کړي د اسرایلو ځینو پخوانیو متحدانو هم خپل آوازونه د نړیوالې ټولنې له هغې غوښتنې سره غبر کړي دي چې د دې عملیاتو پای ته رسېدل غواړي د اسرایلو اروپایي متحدان او د عربي هیوادونو استازي پرون د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې راټول شوي وو څو دا غوښتنه په رسمي ډول اسرایلو ته وړاندې کړي د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل البارس د غونډې له پیلېدو مخکې خبریالانو ته وویل د دې خبرو هدف دا دی چې په غزه کې د اسرایلو غیر انساني او بیرحمانه جګړه پای ته ورسیږي هغه غزه یو پرانیستی زخم موبایل او زیاته کړه چې بشری مرستې باید له قید و شرط او محدودیتونو پرته غزې ته پریښودل شي او اسرایلو ته باید اجازه ورنکړل شي چې کنټرول یې کړي په دې غونډه کې د فرانسې، برتانیا، جرمني او ایتالیا چارواکي د مصر، سعودي عربستان، اردن، ترکیه، مراکش، د عرب لیگ او د اسلامي همکاریو د سازمان له استازو سره یو ځای شوي وو ناروې، آیسلند، آیرلند او سلووینیا چې دوی هم د اسپانیا په شان فلسطینی دولت په رسمیت پیژندلی او همدارز برازیل په دې غونډه کې ګډون کړی وو وروسته له دې چې اروپایي ټولنې په روانه اونۍ کې پریکړه وکړه چې له اسرایلو سره د خپل همکاري پر معامله بل سره غور کوي د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خبريالانو ته ویل چې هوادي خای سم دستي د معاملې د زندولو غوښتنه وکړي او زیاته کړه چې اسپانیا بل خپل شریکانو وغوړي چې پر اسرایلو د وسلو بندیز ولګوي او دا احتمال هم لري نه دی چې پر هغه کسانو بندیزونه ولګوي چې د دوو دولتونو د حل لارې دایمي لمینځ وړل غواړي په پرونی غونډه کې دا هم وویل شول چې د اسرایلو او فلسطینیانو د کړکیچ د حل یوازینۍ لار د دوو دولتونو جوړېدل دي د فلسطیني ادارې صدر اعظم محمود مصطفی غونډې ته ویل چې د ژر تر ژره داسې یوې سولې ته رسیدل غواړي چې فلسطینیان او اسرایلیان یو ځای سولې ژوند وکړي او ټولې سیمې ته ثبات او امنیت راولي
ل خبرونو ور اخوا
زموږ غاګل آزادې رادیو اوري. په ایران کې ډیر یو شمیر افغانان وای په دې هیواد کې د طالبانو تر ادارې لاندې سفارت او قونسلګریو کې د قونسلي خدماتو د زندیدو لکبل د خپل اسنادو په برخه کې لستونز سره مخامخ دي. دوی له آزادې رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د ایران په مشهد ښار کې یو اونۍ او په پلازمینه تهران کې بیا درې ورځې وشوې چې قونسلي خدمتونه نه وړاندې کیږي. د پتاسیال کې د چې په تهران کې افغان سفارت د جوزا له درېمې تر نامعلومې نیټې پورې د قونسلي خدمتونو د ځنډولو اعلان کړی دی. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
از 4 میلیون تومان خرج کردیم اومدیم سفارت افغانستان. باور به خدا کن که 8 ساعت سرپا وایستادیم، آخرم کارمون درست نشده.
د ایران په اصفهان ښار کې میشت یو افغان کډوال دی چې خپل او دورونو د پاسپورتونو د تمدید لپاره تهران کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت راغلی او له اروپا څخه یو ستونزو شکایت کوي. د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو سره خبرو کې سیاته کړه.
یک حالی است که پیرزن و جوان و نوجوان و همه جان آواره و در به در دنبال
دلت یو حال ده چې ټول افغانان خزی زوانان سپینګیری در په در د خپل هویتي اسناد او تذکیرو نکاحت او پاسپورتونو جوړولو په لټه کې دي. خودی خلکو ته اعلان کوي چې مرزه سفارت بند دي، چې ورته راغلو سفارت بند نه دي. یو بے تجربی کم عمر کسی کې نه ولای چې د چا کارونه په سمته غنی شي کولای. دا سفارت نه تجارت خانه ده، خلکو پیسې اخلي او خلک سرګردانه وي.
په ایران کې مش ډیرای حق افغانان هم د اسناد د نه لرلو لستونز سره مخ دي چې لوی دي زو هوادونو ته د تک کیسونه لري. د خزو د حقونو فعال او پلازمینه تهران کې مش دی افغان مونسي عمرزاده ازادي رادیو ته وویل چې مقصد هیواد ته د تک لپاره د ماشومانو د زیږیدنې کارتونو ته اړتیا ده.
بیمارستان ها همچنان بیشتر است، اطفالی که تولد میشن با اونا
هغه ما شومان چې روختونونو کې زیږي ورته د پیدایښت کارتونه نه ورکوي، ځکه چې دا څوکنې اسناد نه لرو. باید سفارت یا قونسلګرۍ ته مراجعه وکړو، خو فعلاً سفارت هم د اسناد بند کړي. هم سفارت کې هم په مشهد کې قونسلګرۍ کې پاسپورت، تذکرې، د زیږون کارتونه
د شکایتونه یوازې په تهران کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې سفارت کې نه دي، بلکې مشهد کې له قونسلګرۍ هم ورته شکایتونه موجود دي. مشهد کې یو میشت افغان کډوال چې وایي پخوانی پوځي افسر دی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل.
مشهد هم به عین مشکل گرفتار است، ولی دلیل مقنعی هم نمیگن مامورین سفارت.
مشهد کی هم ورته ستونزه ده، د سفارت او قونسلګری مامورین قناعت ورکون کې دلیل هم نه وایي. خو فوق العاده ډیر ستونزې رامنځته کړې دي. هغه کسانو ته ډیر ستونزه ده چې د دې ځای بهر ځي، ځکه دوی آن دا چانس له لاسه ورکوي. کېدای شي چې لتللو پاتې شي. مشهد کې لیوی ونی تقریبا ډیر وخت وشو چې همدا ستونزه ده.
هڅه مو کړه چې په تهران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت او مشهد کې د قونسلګری د خدمتونو د ځنډیدو او راپور کې د مرکزوي افغانانو د ادا او شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت اړوند مسولین وپوښتو. خلدوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او امریکو مشر حفیظ یا احمد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په تهران کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د شنبې په ورځ د جوزا په دریمه په خپل ایکس پاڼه په یوه خبرتیا کې ویلي چې تر نامعلومې نیټې به په تهران کې د افغانانو لپاره قونسلي خدمتونه په موقته توګه ځنډیدلي وي. د سفارت زیاته کړې چې د جوزا له درېمې د پاسپورټونو د تمدید، د پاسپورټونو د صدور او د غشان د واده، طلاق، د ماشوم د زیږیدو وثیقو او د جرمي عدم مسؤلیت په حقوقي برخو کې ټول قونسلي خدمتونه تر بلې خبرتیا پورې ځنډوي. تهران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت او مشهد کې د قونسلګرۍ دا اقدام داسې مهال دی چې په دغه هیواد کې میشت افغانان وایي د پاسپورتونو د نه تمدید او بیلابیلو نورو هویتي ستونزو د ځنډیدو له امله آن له ایرانه د ایستلو له ګواښ سره هم مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري UNHCR د راپور له مخې د روان میلادي کال له پایله د مې تر 13 پورې ټول 5,003 افغان کډوال له ایرانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 293,600 تنه یې په زور ایستل شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نه زکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورکړ چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په داسې حال کې چې لوی اختر یا د قربانۍ اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د پلازمینې کابل او د هیواد بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د څارویو د بیو د پورته کېدو مخه ونیسي. دوی وایي هر کال د لوی اختر له رانږدې کېدو سره د څارویو بیې پورته کېږي چې یو مهم لامل یې ګاونډیو هیوادونو او په ځانګړي ډول پاکستان ته د څارویو قاچاق دی. تازه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست هم پاکستان ته د سلګونه پسونو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی.
شیدی پسونه په کندهار کې څنګه ګران سوي د لوی اختر پر رسیدلو سره
د کندهار ولایت اوسیدونکو امامت شاو دی وایي هر کال د لوی اختر یا قرباني اختر پر رسیدو سره د څارویو بیې لوړیږي. نوموړی وایي سکال هم همدا کیسه ده او یو لامل یې ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق ګڼي.
په خوا چې و میانه پسونه تقریبا په نظر افغانۍ په لس زره افغانۍ داسې پیدا کېدله، نو اوس چې دي هغه سې میانه پسونه ګران سوي دي، په دولس زرو څخه تر شپاړس زرو پورې اتلس زرو پورې هم رسېږي، د اخترو شپو ته لا هم سې ګرانېږي. نو ښه دا دي چې پسونه د قاچاق مخه هم ونیول سي، ځکه پر خلکو به پسونه نه کمیږي دلې او دلې هم که امکان درلودي نرخی کنټرول کړی سي.
لوی اختر یا د قربانۍ اختر ته له دوه اونیو کمه موده پاتې ده. د کابل اوسیدونکي ادریس جبران هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له بده مرخه ګڼ شمېر کاروباریان د قربانۍ څاروي ګاونډیو هیوادونو ته صادر کوي چې له امله یې د څارویو بیې په داخل کې بېساري ډول لوړې شوې دي. دا حالت ډېرې کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کوي او د قربانۍ له ستر عبادت څخه بې برخې پاتې کیږي. نو اړوند ادارې ورته جدي پاملرنه وکړي او د دې څارویو له قاچاق څخه مخنیوی وکړي تر څو زموږ او ستاسې ټول هیوادوال د قربانۍ له اجر او ثواب څخه محرومه نه شي.
په دې اړه مو د طالبان حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت ویان غلام محمد کاظم وپوښت خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تازه کندهار کې د طالبان حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست پاکستان ته د سلګونو پسونو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس جمعه د خبرګولي په دوهمه په خپل ویب پاڼه د دغه ریاست د ویان محمد حنیف حقمل په حواله لیکلي دا پسونه چې شمېر یې اته سوه او شپږ څلوېښتو ته رسېده د کندهار د معروف او ریګستان ولسوالیو څخه هغه هیواد ته قاچاق کېدل چې مخه یې نیول شوې ده. په خبر کې راغلی چې د یادې پیښې په تړاو څو کسان نیول شوي چې له څېړنو وروسته به یې دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. مخکې ایران ته هم افغانستان نه د څارویو د قاچاق په اړه راپورونه خپاره شوي وو. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت بهر ته د څارویو په قانوني صادراتو بندیز لګولی دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې طبیعي پیښو له دې ډلې پرله پسې وچکالیو او سیلابونو د نورو سکتورونو تر څنګ مالداري هم شدیده زیانمنه کړې. د مالدارانو په ډېر شمېر سره څاروي تلف شوي خو کره شمېر یې نه دی معلوم. خلک وایي دا وضعیت وار د مخه په دغه هیواد کې د څارویو د کمښت لامل شوی او بیې یې لوړې شوي، خو که ګاونډیو هیوادونو ته یې د قاچاق مخه ونه نیول شي نورې به هم لوړې شي.
ستاسو له پیغامونو
زه محمد امین د افغانستان د زابد ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم د تزمر ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مې څه د سراوڼې نشته او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخله ورکی. زه دا ورن چارواکو سره هیڅ ته کوم زموږ سره مرسته وکړي نو موږ دا وخت نه شو کولای چې افغانستان ته بیرته انتقال شو یا ودار شو.
زګل علي حکمل د هلمند ولایت نایبي ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکونکو دا یله د ورور د پاکستان ظلمونه وګورئ چې پاکستان ظلمونه کوي چې افغانان تر غاړو کشي تر پټوانو کشي نو اخیر ظلم نه کې کده ظلم نه کې تقریبا اخیر بس مشکل جوړ سي چې په ټول نړۍ کې به اثر نه د افغانستان خو شل کاله مقابله د کوپار وکړه یعنی پاکستان مقابله به خدس نه ورته ملمش د مقابله به خدس د افغانان خوشحالي ورته کوي نو ما نه لوز د هله چې باید د افغانستان د مجر ظلم نه وکړي
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوغان مخه ده دغه تا مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې او خزی او ماشومان دی ورسره دلته د چا لس ورځې کیږي پراتی د چا پنځه لس ورځې کیږي پراتی نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو چې ورشي ورته پاسګاته ورشي پولیسو ته تاویلی دی نه خلی بی عزتی درکې بد رد درته وای نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغلته زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی نه اخلي پراته دي کله یو نخره روانې کوي کله بله نخره
ستاسي پیغام ستاسي نظر
سلام و اوقاتتان بخیر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید من ستار فروغ به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم امروز دوشنبه 5 مای جوزای سال 1404 خورشیدی و 26 مای می سال 2025 میلادی است قرار است کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در افغانستان آغاز شود نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو در پست در شبکه اکس گفته است که این کمپاین امروز در همه مناطق افغانستان شروع می شود و از مردم خواسته است که سهم خود را برای افغانستان آری از پولیو انجام دهند. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. بر اساس گزارش ها در سال جاری میلادی دو مورد مثبت این بیماری در افغانستان ثبت شده است. از مدت به این طرف کمپاین های واکسین پولیو در افغانستان خانه به خانه تطبیق نمی شوند و کودکان عمدتا در مساجد واکسین دریافت می کنند. پولیو بیماری ویروسی و ساری است که تداوی ندارد و فقط واکسین می تواند کودکان را از آن در امان نگه دارد. این ویروس نخا یا رشته مهم عصبی در میان ستون فقرات را هدف قرار می دهد و باعث فلج بدن می شود. سازمان جهانی صحت اعلام کرده که به دنبال توقف کمک های مالی امریکا فعالیت 420 مرکز صحی در افغانستان متوقف شده است. این سازمان در گزارشی که روز یکشنبه منتشر شد گفت مسدود شدن این مرکزهای صحی 3,500,000 نفر را در 30 ولایت افغانستان متاثر کرده است. در ادامه آمده که فعالیت 80 مرکز در شرق، 70 مرکز در جنوب شرق، 67 مرکز در مناطق مرتفع مرکزی، دایکندی و بامیان، 62 مرکز در شمال شرق، 49 مرکز در شمال، 47 مرکز در غرب، 34 مرکز در جنوب و 11 مرکز در کابل، لوگر و میدان وردک متوقف شده است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گذشته گفته بود که به دلیل کاهش بودجه 6,300,000 نفر عمدتاً زنان و دختران در افغانستان دسترسی به مراقبت‌های صحی ضروری را از دست خواهند داد. بخش افغانستان این نهاد در پست در شبکه اکس همچنان گفته بود که صدها مرکز صحی در مناطق دورافتاده و کلینیک های سیار در افغانستان مجبور به تعطیلی هستند. وزیران خارجه پاکستان و ازبکستان درباره پروژه خط آهن ازبکستان، افغانستان و پاکستان گفتگو کردند. وزارت خارجه پاکستان روز یکشنبه در شبکه اکس نوشت که محمد اسحاقدار معاون صدراعظم و وزیر خارجه این کشور و بختیار سعیدوف وزیر خارجه ازبکستان در جریان مکالمه تلفنی ابراز امیدواری کردند که توافقنامه چارچوب این پروژه اتصال منطقه‌ای به زودی نهایی شود. در ادامه گفته شده که آنها در مورد وضعیت کنونی منطقه نیز بحث کردند. توافق سه جانبه برای آغاز کار عملی پروژه خط آهن ازبکستان، افغانستان و پاکستان در ماه جولای سال 2023 به هدف تقویت تجارت منطقه‌ای و اتصال آسیای مرکزی به بنادر پاکستان صورت گرفت. این پروژه خط آهن که 760 کیلومتر طول دارد از شهر ترمز ازبکستان آغاز شده، از طریق مزار شریف و لوگر در افغانستان عبور می کند و از گذرگاه مرزی خرلاچی در منطقه کرم پاکستان وارد این کشور می شود. مقامات اسرائیلی می گویند که 107 لوری حامل کمک های بشری روز یکشنبه به غزه رسیدند. اداره اسرائیلی در امور فلسطین گفته است این کمک شامل آرد و دیگر مواد غذایی بود. در بیانیه این اداره آمده است که نیروهای دفاعی اسرائیل به تسهیل کمک های بشر دوستانه در نوار غزه ادامه خواهند داد و در این حال تلاش می کنند که کمک ها به دست گروه حماس نرسد. کمک های بشر دوستانه برای نخستین بار پس از تقریبا 3 ماه هفته گذشته به غزه جنگ زده رسید. اسرائیل از آغاز ماه مارچ به انتقال کمک های بشری به غزه اجازه نداد و حماس را متهم کرد که کمک های بشری را به فروش می رساند تا سلاح بخرد و جنگجویانش را تمویل کند. ملل متحد و سازمان های امداد رسان هشدار دادند که در صورت ادامه محدودیت بر انتقال کمک های بشری به غزه، این منطقه با قحطی مواجه خواهد شد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به حملات اخیر مسکو بر اوکراین از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شدیداً انتقاد کرد. ترامپ هنگام بازگشت به واشنگتن به خبرنگاران در نیوجرسی روز یکشنبه گفت که از اقدامات پوتین خوشحال نیست، زیرا به گفته او پوتین آدمهای زیادی را میکشد. رئیس جمهور آمریکا افزود که پوتین به داخل شهرها راکت میفرستد، مردم را میکشد و این کار را اصلا خوش ندارد. دونالد ترامپ همچنان گفت که در مورد اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه غور خواهد کرد تا در گفتگوهای صلح پیشرفت صورت گیرد، اما او نگفت که چی اقدام روی دست گرفته خواهد شد. پیش از این اظهارات ترامپ، ولودیمیر زلینسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز آنچه را خاموشی آمریکا در برابر حملات اخیر روسیه بر اوکراین خواند نکوهش کرد. در این حملات در 2 روز گذشته دست کم 13 تن در اوکراین کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرستی از داشته های برنامه. اوچا بار دیگر طالبان را به مداخله در امور کمک رسانی در افغانستان متهم کرده. طالبان در این باره تازه چیزی نگفتند. استقبال افغانها از تصمیم هند مبنی بر اثرگیری صدور ویزا به شهروندان افغانستان.
زه فکر کوم چې د افغان ځوانانو لپاره په هند کې د سبقونو ویل لپاره دغه ویزو پرانستل یو ښه فرصت او ښه چانس دی.
شکایت مهاجران افغان از تعلیق خدمات کنسولی در سفارت و کنسولگری های افغانستان در ایران.
یک حالی است که پیرزن و جوان و نوجوان و همه جان آوارو در بدر دنبال مدارک هویتی و نمیدارن مدارک بسکره و نکاحت و تمدید پاسپورت.
در این باره هم برایتان میگیم.
ما انتظار داریم به زنان و ورزشکار و فوتبالیست زن باقی مانده در داخل افغانستان که بسیار روزهای سخت را سپری میکنند توجه کنند.
و در مسائل بین المللی گزارش درباره نشست مقامهای اتحادیه اروپا و کشورهای عربی در خصوص پایان جنگ در غزه.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که 73% از محدودیت های اعمال شده بر کمک رسانی بشر دوستانه در ماه اپریل در افغانستان ناشی از مداخله های مستقیم مقامات طالبان بوده است. اوچا در گزارش روز یکشنبه گفت که این رقم نسبت به ماه مارچ 16% افزایش را نشان می دهد. حکومت طالبان به تازگی در این مورد ابراز نظر نکرده، اما در گذشته از مداخله در امور نهادهای کمک رسان انکار کرده بود. بیشتر در این گزارش.
اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا می‌گوید که مداخلات مستقیم مقامات طالبان همچنان بزرگترین مانع در برابر فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان بوده و در ماه اپریل 44 مورد از این رویدادها به ثبت رسیده که 73% از محدودیت‌ها بر روند کمک رسانی را تشکیل می‌دهد. بر بنیاد گزارش تازه اوچا که به روز یکشنبه 25 می نشر شد، آمده که این رقم نسبت به ماه مارچ 16% افزایش را نشان می دهد و به تعلیق موقت 35 مورد فعالیت بشردوستانه در نقاط مختلف افغانستان انجامیده است. در ادامه آمده که این موارد شامل مداخله در روند توزیع کمک، تأخیر در امضای تفاهم نامه ها، مداخله در استخدام و خریداری ها، مداخله در تعیین فهرست دریافت کنندگان کمک، در خواست برای دریافت لیست کارمندان و سایر اطلاعات حساس و محدودیت بر مشارکت زنان در فعالیت‌های امدادی بوده است. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد افزوده که این مداخلات در مقایسه با اپریل سال 2024 میلادی 52% کاهش یافته، اما تاکید کرده که کاهش آمار به معنای بهبود وضعیت نیست، بلکه بیشتر ناشی از کاهش یا توقف فعالیت بسیاری از نهادهای امدادی به دلیل قطع کمک‌های ایالات متحده بوده است. بر اساس گزارش اوچا، خشونت علیه کارمندان نهادهای امدادی نیز در ماه اپریل افزایش داشته، به طوری که در 7 حادثه 29 نفر از کارکنان شامل 16 مرد و 13 زن بازداشت شدند. گزارش افزوده که 18% از مجموع رویدادهای ثبت شده در اپریل مشخصاً مرتبط با جنسیت بوده که در آن زنان کارمند هدف قرار گرفتند، آماری که نسبت به ماه پیش آن 38% افزایش فشارها بر زنان فعال در عرصه امدادرسانی را نشان می‌دهد. حکومت طالبان به تازگی در این مورد ابراز نظر نکرده، اما در گذشته از مداخله در امور نهادهای کمک رسان انکار کرده است. پیش از این هم برخی نهادها از جمله دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار گفته که کارمندان نهادهای بشری در افغانستان با مشکلات چون فشار مستقیم طالبان، مداخله در طراحی، اجرا و تایید برنامه‌ها، دخالت در انتقال مواد غذایی و یا سایر کمک‌ها به افراد منتخب طالبان و اعمال نفوذ در استخدام مواجهند. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا هشدار داده که این فشارها و مداخلات روند کمک رسانی مؤثر و به موقع را با تهدید مواجه ساخته و ادامه آن می تواند بحران انسانی در افغانستان را پیچیده تر سازد. این در حال است که بر اساس ارقام ارائه شده از سوی اوچا، نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان در سال جاری میلادی نیازمند کمک‌های بشردوستانه اند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. سرانجام پس از نزدیک به 4 سال، هند صدور ویزا به شهروندان افغانستان را از سر گرفت. برخی از رسانه‌های هندی در این باره گزارش کردند. این اقدام هند با استقبال افغان‌ها روبرو شده. گزارش در این مورد.
در حالی که افغان‌ها به ویژه بیماران نیازمند درمان در خارج از افغانستان و دارندگان پرونده‌های مهاجرت به کشورهای غربی برای دریافت ویزه ایران و پاکستان با مشکلات جدی روبرو هستند، هند پس از 4 سال وقفه روند صدور ویزه برای شهروندان افغان را از سر گرفته است. رسانه های هندی از جمله ده هندو روز یکشنبه 25 می گزارش داده که افغان ها به ویژه سرمایه گذاران، هنرمندان، بیماران، ورزشکاران و محصلان می توانند برای اخذ ویزه هند درخواست دهند. این روزنامه نوشته که این اقدام در اواخر ماه اپریل سال جاری با راه اندازی وبسایت جدید ویزه آنلاین آغاز شده است. در گزارش این روزنامه به نقل از مقام های هندی آمده است که اکنون افغان ها می توانند برای تجارت، تداوی، تحصیل و سایر اهداف ویزه دریافت کنند، اما حکومت هند تا کنون به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته است. یک شهروند افغان در جرمنی که سال گذشته برای ویزه آنلاین درخواست داده بود و پاسخ دریافت نکرده بود، به رادیو آزادی گفت که به تازگی ایمیل دریافت کرده که در آن آمده که اکنون می تواند دوباره برای ویزه آنلاین درخواست بده. رادیو آزادی تلاش کرد تا با کسانی صحبت کند که تا کنون از این روند ویزه دریافت کرده باشند، اما موفق نشدند. با این حال افغانهایی که شامل این دستبندی ها می شوند از اقدام اخیر حکومت هند استقبال می کنند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید از آنجا که هند یکی از شرکای مهم تجاری افغانستان است و بسیاری از کالاهای این کشور در هند بازار خوبی دارند، آغاز روند صدور ویزه برای تاجران افغان خبر خوش است. خانجان الکوزه، عضو هیئت مدیره این اتاق، به رادیو آزادی گفت که این کار سبب افزایش چشمگیر صادرات افغانستان به هند خواهد شد.
در هند به بازارونه که زمان زراعتی محصولات که وچ و تازه میوه،
بر علاوه میوه های خشک و تازه، مواد معدنی و محصولات زراعتی ما نیز در هند بازار بسیار خوبی دارد. اینکه دولت هند به تازگی تصمیم گرفته است که بخش ویزه را برای افغان ها فعال نماید، خبر بسیار خوشی است. با این کار صادرات و واردات ما با هند افزایش می یابد و مشکلات پایان می یابد. این یک نیاز مهم است.
ډیر مهمه ده او ډیر جدی اړتیا ده.
او می گوید که پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان و متوقف شدن صدور ویزه به افغانها، تاجران افغان کالاهایشان را دست دوم و سوم از طریق کمیشنکاران به این کشور می فرستند که در نتیجه مفاد آن کم و مشکلات آن بیشتر است. در این حال برخی از بیماران و محصلان نیز از این اقدام هند خرسند هستند. محمد خان 57 ساله باشنده ی ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که بیماری قلبی دارد و دو بار در پاکستان عملیات جراحی شده و اکنون دکتران در کابل با او توصیه کردند که جهت درمان بهتر است به هند برود.
خیلی تکلیف دارم، قلبم درد می کند، نفسم تنگ می شود، وزن را بلند کردن نمی توانم. دکتران به من می گویند به هندوستان برو، تداوی آنجا خوب است و دکتران هم خوب هستند.
شماری از دانشجویان افغان که به دلیل عدم صدور ویزه هند تحصیلاتشان ناتمام مانده است می گویند که با دریافت ویزه تحصیلی آرزوهای ناتمام تحصیلیشان برآورده خواهد شد. محمد زمان باشنده کابل که قبلا دانشجوی پوهنتون گجرات هند بود به رادیو آزادی گفت
به هند که دیر چند سو نشته ده یا خب بدیل شو بس؟
در هند فرصت های خوبی وجود دارد. این یک بدیل خوب نسبت به پاکستان و ایران است که جوانان بتوانند ویزه تحصیلی را دریافت کنند و در آنجا درس بخوانند. من خودم که تحصیلاتم نیمه تمام مانده است می خواهم ویزه بگیرم و یک بار دیگر در هند درس هایم را ادامه دهم.
شایان ذکر است که این تحول پس از آن صورت گرفته که در این اواخر تماس‌ها میان حکومت طالبان در افغانستان و دهلی نو افزایش یافته است. پس از درگیری نظامی میان هند و پاکستان، در روز قبل وزارت خارجه طالبان گفت که جیشنکر وزیر خارجه هند برای نخستین بار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با برقراری تماس تلفنی در مورد تقویت روابط دو جانبه، تجارت و ارتقای روابط دیپلماتیک گفتگو کرده است. این وزارت همچنان نزدیک و یک ماه قبل در اعلامیه گفت که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در دیدار با آنند پرکاش، نماینده ویژه وزارت خارجه هند و رئیس عمومی بخش افغانستان، ایران و پاکستان در کابل، بر علاوه تاکید بر توسعه همکاری های دو جانبه بر تسهیل صدور ویزه تاکید کرده است. این در حالی است که هند پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 نه تنها صدور ویزه برای افغان ها را متوقف کرد، بلکه ویزه های صادر شده را نیز لغو اعلام کرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزیر خارجه اسپانیا خواستار اقدام جامعه جهانی برای پایان جنگ در غزه شده است. مقامات اتحادیه اروپا و کشورهای عربی در پایتخت اسپانیا روز یکشنبه گرد هم آمدند تا اسرائیل را تشویق کنند که عملیات نظامیش را در غزه متوقف کند. در همین حال خبر می رسد که نزدیک به 40 نفر به تازگی در غزه جان باختند. بیشتر پس از یک وقفه کوتاه.
رادیو آزادی.
مقام های صحی در غزه می گویند که دست کم 38 نفر در بیش از یک شبانه روز گذشته در این منطقه کشته شدند. وزارت صحت غزه در کنترل حماس روز یکشنبه اعلام کرد که از ماه مارچ به این طرف پس از پایان آتش بس نزدیک به 3800 فلسطینی کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. اسرائیل هشدار داده است که اگر حماس 58 گروگان باقی مانده را آزاد نکند، این گروه نابود خواهد شد. حماس گفته است که گروگان ها در صورت آتش بس دائمی و خروج نیروهای اسرائیلی از غزه آزاد خواهند شد. در همین حال یک دکتر فلسطینی گفته است که از میان 10 کودک بیمار 9 تن آنان در حملات هوایی روز جمعه کشته شدند. اردوی اسرائیل در باره جان باختن ده ها تن در حملات اخیرش در غزه هنوز چیز نگفته است. در همین حال متحدان اروپایی اسرائیل و نمایندگان کشورهای عربی روز یکشنبه در نشست در مادرید پایتخت اسپانیا گرد هم آمدند تا از اسرائیل بخواهند که عملیات نظامیش را در غزه متوقف کند. وزیر خارجه اسپانیا پیش از آغاز این گرد همایی به خبرنگاران گفت که هدف این گفتگوها پایان جنگ به گفته او غیر انسانی و بی‌رحمانه اسرائیل در غزه است. و افزود که به کمک های بشر دوستانه به غزه باید بدون قید و شرط اجازه داده شود. در این نشست مقام های فرانسه، بریتانیا، جرمنی و ایتالیا همراه با نمایندگان مصر، عربستان سعودی، اردن، ترکیه، مراکش، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی شرکت کرده بودند. نروژ، آیسلند، ایرلند و سلوانیا که مانند اسپانیا دولت فلسطینی را به رسمیت شناختند نیز در نشست اشتراک کرده بودند. برزیل هم آنجا حضور داشت. اتحادیه اروپا در هفته جاری تصمیم گرفت که بر معامله همکاری با اسرائیل اثر غور کند. وزیر خارجه اسپانیا به خبرنگاران گفت که کشورش شاید فوراً خواستار تعلیق این معامله شود. او همچنان گفت که اسپانیا از شرکایش خواهد خواست تا تحریم سلاح را بر اسرائیل اعمال کنند. این مقام اسپانیایی افزود بعید نیست که بر افرادی که خواهان از بین رفتن رای حل دائمی دو دولت هستند نیز تحریم وضع شود. در نشست دیروز تأکید شد که یگانه رای حل بحران بین اسرائیل و فلسطینیان ایجاد دو دولت است. محمد مصطفی صدر اعظم اداره فلسطینی در این نشست گفت که می خواهند به زودی به صلح دست یافته شود که فلسطینیان و اسرائیلی ها یک جا به طور صلح‌آمیز زندگی کنند و ثبات و امنیت در همه منطقه برقرار شود.
بیشتر از خبر،
شماری از مهاجران افغان مقیم ایران میگویند که به دلیل تعلیق خدمات کنسولی در سفارت و کنسولگری های افغانستان تحت کنترل طالبان در ایران با مشکلات مواجه شدند. آنان در گفتگو با رادیو آزادی افزودند که در مشهد از یک هفته به این سو و در تهران نیز از 3 روز به این طرف خدمات کنسولی به آنان ارائه نشده. بیشتر در این گزارش.
از اصفهان حدود 800-900 کیلومتر راه از 4 میلیون تومان خرج کردیم اومدیم سفارت افغانستان. باور به خدا کن که 8 ساعت سرپا وایستاده آخرم کارمان درست نشده.
یکی از مهاجران افغان مقیم اصفهان است. او میگوید که برای تمدید پاسپورت خود و برادرانش به سفارت افغانستان در کنترل طالبان به تهران آمده بود، اما به دلیل بسته بودن سفارت موفق به دریافت آن نشده است. او به شرط عدم افشای نامش به رادیو آزادی گفت:
یک حالی است که پیرزن و جوان و نوجوان و همه جان آواره و در بدر دنبال مدارک هویتی و نمیدانم مدارک بسکره و نکاحت و تمدید پاسپورت. اینا دو سایت میتنگ پاسپورت ها بسته است، کسی مراجعه نکنه. اما ما آمدیم.
بسیاری از افغانهای مقیم ایران که قصد سفر به کشورهای غربی را دارند نیز با مشکلات نداشتن مدارک هویتی مواجهند. مونسه عمرزاده فعال حقوق زن و مقیم تهران به رادیو آزادی گفت که آنان برای سفر به کشور مقصد نیازمند کارت تولد نوزادانشان هستند.
بیمارستان ها همچنان بیشتر هستند. اطفالی که تولد میشن به اونا کارت یعنی کارت تولد داده نمیشه. بنابر از این که اسناد ندارن باید مراجعه کنن به کنسول یا سفارت که فعلا سفارت هم همی اسناد را بند کرده. حتی پاسپورت، تولد کارت، دیگه تذکره اینا فعلا همه بند است. هم در سفارت هم در کنسولگری مشهد. که ما فامیلایی که طفلکایشان تولد میشه با این مشکلات خیلی دچار هستیم.
این شکایت ها محدود به سفارت طالبان در تهران نیست، بلکه در کنسولگری تحت کنترل آنان در مشهد نیز مشکلات مشابه گزارش شده است. یک افغان مقیم مشهد که خود را یک افسر سابق نظامی دوره جمهوری مخلوع معرفی می کند و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
مشهد هم به عین مشکل گرفتار است، ولی دلیل مقنی هم نمیگن مامورین سفارت، ولی مشکلات فوق العاده زیاد خود دارد. به امید اشخاصی که اینا خارج میرن واقعا این یک چانس اصلا از دست نیدن. بالاخره ممکن است که اصلا از رفتن باز بمونن. تقریبا مشهد یک هفته میشه، از اول هفته گذشته تا به امروز، یعنی بیشتر از یک هفته شد.
رادیو آزادی تلاش کرد تا از مسئولان مربوط به سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در تهران و کنسولگری آنان در مشهد درباره دلیل تعلیق خدمات کنسولی و شکایت‌های افغان‌ها بپرسد، اما سبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان و حافظ ضیاء احمد رئیس اطلاعات و روابط عمومی وزارت امور خارجه طالبان به این پرسش ها پاسخ ندادند. سفارت افغانستان در کنترل طالبان در تهران روز شنبه 3 جوزا در صفحه رسمی خود ابلاغ کرده که خدمات کنسولی به طور موقت و تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. این سفارت بدون ذکر هیچ دلیل اعلام کرده که از 3 جوزا تمدید صدور پاسپورت، صدور اسناد ازدواج، طلاق، تولد کودکان، اسناد وثیقه و گواهی عدم سوی پیشینه تا اطلاع بعدی متوقف شده است. این اقدام سفارت افغانستان در کنترل طالبان در تهران و کنسولگری آنان در مشهد در حال صورت می‌گیرد که افغان‌های مقیم ایران می‌گویند به دلیل تعویق تمدید پاسپورت‌ها و دیگر مدارک هویتی با خطر اخراج از ایران نیز روبرو هستند. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
سپاس از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم. آیا شما فوتبال را دوست دارید و فوتبال بازی می کنید؟ دیروز 25 می روز جهانی فوتبال بود. در این حال شماری از زنان و دختران فوتبالیست افغانستان بار دیگر شکایت می کنند که از اشتراک در هر نوع فعالیت های ورزشی به شمول فوتبال محروم شدند. بیشتر در گزارش سنا کاکل.
در میدانهای فوتبال افغانستان حالا دیگر نه صدای دویدن دختران شنیده می شود و نه فریادهای خوشیشان پس از گل زدن. 25 می روز جهانی فوتبال است، اما شماره از دختران فوتبالیست در این کشور که زمان در زمینهای فوتبال تمرین می کردن می گویند این روز تنها یادآور محدودیتها و موانع است که راه پیشرفتشان را مسدود کرده است. این دختران میگویند که نه تنها از تمرین و رقابت محروم ماندند، بلکه احساس میکنند که به فراموشی سپرده شدند. عایشه مربی پیشین و عضو تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان در جمهوری مخلوع در صحبت با رادیو آزادی گفت:
متاسفانه با حاکمیت طالبان روزهای واقعا سیاه و ناامید کننده را ما به عنوان یک ورزشکار و یک فوتبالیست زن شروع شد. ما از فیفا تشکر میکنیم، اما انتظار داریم به زنان ورزشکار و فوتبالیست زن باقی مانده در داخل افغانستان که بسیار روزهای سخت را سپری میکنند توجه کنند و برای حقوق ما و بازگشت دختران افغانستان به میادین ورزش و فوتبال تلاش صادقانه کنند.
او میگوید پیش از تغییر حکومت امیدهای برای رشد فوتبال زنان وجود داشت. تیم ها تشکیل شده بودند، دختران در لیگ ها بازی میکردند و حتی در مسابقات منطقه‌ای شرکت میکردند. با بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 ورزش زنان به گونه کامل متوقف شد. آنان دختران و زنان را در افغانستان از ورزش، شرکت در رقابت های ورزشی و حتی رفتن به ورزشگاه ها منع کردند. این ممنوعیت ها تاثیر مستقیم بر زندگی ده ها ورزشکار زن از جمله اعضای تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان گذاشت و باعث شد تا بسیار آنان کشور را ترک کنند. این ورزشکاران زن حالا در نقاط مختلف جهان از جمله استرالیا، اروپا و بریتانیا زندگی می کنند و برخی آنان به تمرین ادامه می دهند. مریم کیمیا بازیکن سابق تیم فوتبال بانوان زیر 18 سال افغانستان و عضو فعلی لیگ پرتغال میگوید با وجود مشکلات فراوان توانسته به این جایگاه برسد. او به دختران فوتبال افغان در داخل کشور پیام میدهد که قوی بمانند و هرگز امید خود را از دست ندهند. مریم به رادیو آزادی گفت:
از نظر ما فوتبال بر زنهای افغانستان نه تنها اونا رپریزنتینگ میکنن کشورشان، هویتشان نشان میده و ما قدرت افغانی بودن خود نشان میده و این که نشان میده که زن و مرد هم میدانه که برابر باشه و این که زن و مرد هم میدانه که فوتبال کنن، نه تنها فوتبال بلکه در دیگه عرصه های زندگی که در حال حاضر به خاطر طالبان رو نمیتونن فوتبال کنن، مکتب برن و یا حتی در جاهای پابلیک صدای خود بلند کنن.
در این حال اخیراً فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا اعلام کرد که شورای فیفا تشکیل تیم فوتبال زنان مهاجر افغان را در خارج از افغانستان تصویب کرده است. گفتنی است که در کنار محدودیت های رسمی جامعه سنتی و فشارهای فرهنگی نیز مانع بزرگی در برابر ورزش دختران بوده است. شماره از کارشناسان ورزشی به این باورند که حتی پیش از بازگشت دوباره طالبان به دلیل ذهنیت‌های سنتی و مردسالارانه حاکم بر جامعه، دختران ورزشکار با موانع جدی روبرو بودند. سازمان ملل متحد فوتبال را ابزار مهم برای ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران در داخل و خارج از میدان‌های ورزشی می‌داند.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com.